دا قدرمن ډاکټر صاحب نور الحبیب نثار او ارزو غیاسی څخه په مننې په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت په افغانستان کې دا سهار لس بجې شوې. دوستانو زه اجملنده او زما نور همکاران په یو بل خبرونه کې در سره یو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسی مشرۍ وکړي په خپل د ترهګرو لملاتړ د لاس واخلي. نور رپورټونه هم لرو. د نن د سوار اتمه نیټه دا یو بحث هم لرو. دا د مجاهدینو د بریا د ورځې په توګه په افغانستان کې لمانځل کیږي. په دې موضوع به یو بحث هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د کورنیو خبرونو او نړیوالو خبرونو سرټکی. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی هیئت سبا افغانستان ته راسي. وسله والو طالبانو د منصوري په نوم پسرلني عملیات اعلان کړل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چین له خپل اړخه خبرداری ورکړی که شمالي کوریا نورې اټومي ازموینې وکړي پر دې هیواد به بندیزونه ولګوي. پاموکلی بشپلو خبرونه تا. دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی هیئت سبا افغانستان ته راسي. په دې هیئت کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. تیرونی په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته ویل چې پوځي او ملکی مشرتابه پاکستانی هیئت ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي.
وی دی او سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړی وزیر همدارنګه د فوز مشرۍ دوی ته ورکړي وو د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو ته و ارخیزه موضوعات هغه بحث لاندې نیسي.
د افغانستان د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته ویل چې د پلاوی غړي به له ولسمشر، اجرائیه رئیس او نورو مشرانو سره وګوري. وسلوالو طالبانو نن د خپل پسرلنوي عملیاتو پایل اعلان کړه. ویلي دي چې په افغانستان کې به د افغان او نړیوالو ځواکونو پر اهدافو بریدونه ته دوام ورکړي. طالبانو خپل د عملیات د خپل وشل شوي پخواني مشر ملا اختر محمد منصور نوم ته منسوب کړي چې تیر کال په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شو او د منصوري عملیاتو نوم یې ورکړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼې کې ویلي چې د عملیات ځکه له نورو سره توپیر لري چې د جګړې تر څنګ به سیاسي فعالیتونه هم ورسره ملوي. د مجاهد په وینا دوی به په هغو سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي هغه سم پر مخ یوسي چې طالب ویان د اجتماعي عدالت او پرمختیا د ادارو بنسټونو رامنځته کول بلني. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په بلخ کې د شاهین پر کلي اردو خونړی برید ترسره کړ چې لږ تر لږه یو سلو څلوېښت کسان پکې ووژل شول. افغان چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دې نوي عملیاتو د اعلان په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر جدي اقداماتو ټینګار کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې له مخې به یې په راتلونکو دریو کلونو کې ډېر سره خزینه ښوونکي په کار وګمارل شي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادي رادیو ته ویل دا میرمنې به د نجونو په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه په دندو وټاکل شي. دیو یو پلان لرو چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره ډېر زره ښوونکي استخداموو. له دې ډلې د درې زره کسانو د استخدام کار پیل شوی چې له دې وروسته به یې دوهم پړاو پیلېږي، یعنی د نجونو د ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي ګمارل کېږي. د ښځینه ښوونکو کمی هغه ستونزه ده چې له کبله یې تر ډېره په نامنو سیمو کې نجونې له ښوونې او روزنې بې برخې دي. پینټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي شوی. د پینټاګون ویان تورن جف دیویس پر نو ویل چې دوه سرتیري د چهارشنبې په ورځ ماسخوتن په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول او یو بل ټپي شو. د اپریل په اتمه نیټه هم په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ویل چین له خپل اړخه خبرداری ورکړی چې که شمالي کوریا نورې اټومي ازموینې وکړي نو پر دې هیواد به بندیزونه ولګوي. ټیلرسن د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته ویل موږ پوهیږو چې چین په پینګیانګ کې له رژیم سره په تماس کې دی. نوموړي ویلي چینایانو موږ ته تایید کړي چې دوی د شمالي کوریا له رژیم غوښتي چې نورې اټومي ازموینې دې نه کوي. ټیلرسن وایي چین همدارنګه د امریکا متحده ایالاتو ته ویلي چې شمالي کوریا ته یې خبرداری ورکړی که چیرې نورې اټومي ازموینې وکړي نو چین به پرې له خپل اړخه د بندیزونو د لګولو اقدام وکړي. دا پنځشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویل که هم دوی ډیپلوماټیک هواري ته ترجیح ورکوي خو له شمالي کوریا سره د یو لوی کړکیچ د پیښېدو امکان شته. نوموړي زیاته کړې امریکا به خوشحاله شي چې هر څه په ډیپلوماټیکو لارو حل شي خو دا ډېره ستونزمنه شوې. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په ملګرو ملتونو کې خپل روسي سیال ته ویلي د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت خطر له کنټروله وتونکی دی. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدراعظم شینزو آبه وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري کوي. دواړو مشرانو پرون په مسکو کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سوله ییز حل لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي. متحده ایالات، روسیا، چین، جاپان، جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دې شپږ اړخیزو خبرو کې شامل دي. پوتین خبري غونډې ته وویل دی او صدر اعظم ایبی په دې نظر دي چې د کوریا د ټاپو وزمې مسله ډېره کړکېچنه شوې او ایبی په پینګیانګ غږ وکړ چې له داسې اقداماتو چې د نورو هیوادونو په نظر پارونکي دي ډډه وکړي. پوتین او د جاپان صدراعظم په خپله پرونۍ کتنه کې د روسیا او جاپان ترمنځ د هغه لانجمنو ټاپوګانو په اړه کومې مهمې موافقې ته ونه رسېدل چې توکیو د شمالي قلمرو او مسکو د جنوبي کوریل د ټاپوګانو په نوم یادوي. د برتانیا پولیس وایي یو ویشت کلن ځوان چې غیر قانوني وسله یې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د تروریستي کړنو د چمتووالي په شک نیول شوی. د پولیسو په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال کوڅه کې د تالاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت کوي. پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دی ژوبل شوی. چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی خو رپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ګیره او لږ ویښتان لرل، تورې جامې اغوستې وي او یو کڅوړه یې پر شا وه. د برتانیا صدراعظم تریزا می ویلي د دې مشکوک کس نیول د هر راس پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي. د برتانیا صدر اعظم وایي فکر کوم دا ښیي چې زموږ پولیس، استخبارات او امنیتي ادارې د تیارسۍ په حال کې دي او هر کله چمتو دي چې زموږ مسؤلیت او امنیت وساتي. وایټ هال د لندن هغه کوڅه ده چې د برتانیا د پارلمان په ګډون ګڼ شمېر دولتي ودانۍ پکې پرتې دي او پر هغه واټ ورګړېږي چې د صدر اعظم تریزا می دفتر پکې دی. او د مقدونیا د یو ملت پال ګوند شاوخوا 200 پلویانو پرون د دې هیواد پر پارلمان یرغل وکړ. اعتراض کوونکو وروسته لاغې د پارلمان ودانۍ ته ننوتل چې د کابینې د جوړولو پر سر له څو میاشتو بحران وروسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیایي ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پارلمان د رئیس په توګه د یو البانیایي ټبري پر غوره کولو موافقه وکړه. د ازادي رډیو خبریال د مقدونیا له پلازمینې څخه په رپورټ کې وایي چې اعتراض کوونکو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوي حاکم ائتلاف رئیس زوران زایف سخت وواهه. په دې ائتلاف کې د البانیایي ټبرو سیاسي ګوندونه او لږ تر لږه یو البانیایي ټبره وکیل شامل دي. اعتراض کوونکو چې د مقدونیې بیرغونه ورسره و د هغه خبر له خپرېدو وروسته د پارلمان د ودانۍ مخې ته لمانې واوښتل چې د زایف په مشرۍ پارلماني ائتلاف البانیایي ټبرې وکل طلعت جعفری د پارلمان د رئیس په توګه غوره کړ. دا رپورټونه له مخې د مقدونیې امنیتي ځواکونو د پارلمان له دیوالونو د وختو پر مهال د اعتراض کوونکو سره مقابله ونه کړه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو .com کې هم ولولئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسی مشر دي وکړي په خپله د ترستانو له ملاتړ لاس واخلي چې د افغانستان جګړه پای ومومي. په ورته وخت کې مولا دې هم خبره وشي وي مشکوکې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د افغانستان پولو ته نږدې په شمالي وزیرستان کې برید کړی دی او څو پښتانه پاکستاني طالبان یې وژلي. د افغانستان د دفاع وزارت د اروپایي ټولنې د هیئت لخوا هغه اعلامیه چې پکې راغلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد سولې ته د رسېدو په وړاندې خنډ دی بې بنسټه بللې. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. همدارنګه د نن د صبر اتمه نیټه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا چې دې ورځې افغانستان ته له ځانه سره څه لرل په دې موضوع باندې یو بحث هم لرو. هیله ده چې تر پایه به راسره ملګري اوسئ. دوستانو باید یادونه وکړو چې دا خبرونه په دوهم نمای کې ځوان فکر پروګرام هم خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسې مشري دي وکړي په خپله د ترستانو له ملاتړ لاس واخلي چې د افغانستان جګړه پای ومومي. دا خبرې وروسته له هغې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف څخه وغوښتل چې روسیه باید د افغانستان د ثبات د پروسې مشري وکړي. په همدې حال کې کارپوهان له روسیې څخه د پاکستان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي. دا ریپورت جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان د دې غوښتنې پر ځای چې روسیه دې په افغانستان کې د ثبات د پروسې مشري وکړي باید په افغانستان کې د ثبات په خاطر د ترورستانو ملاتړ بند کړي. دا خبرې جنرال دولت وزیر د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وکړې. د پاکستان د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ویل چې روسیه باید په افغانستان کې د ثبات د پروسې مشري په خپل لاس کې واخلي. د غوښتنه کړې ده چې روسیه دې د افغانستان د ثبات په خاطر لوی رول ولوبوي او پاکستان به په افغانستان کې د سولې د راوستلو په خاطر د روسیې د نوښت ملاتړ کوي. جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته د خواجه آصف د خبرو په عکس العمل کې داسې وویل:
اساسي خبره ده چې د دې په ځای چې د پاکستان د دفاع وزیر د روسیې نه هیله وکړي د هغې په ځای باندې دوی په خپل هیواد کې ترورستانو ته ځای نه ورکوي، ښوونه روزنه دې نه ورکوي، په زمن کې دوی د مسلکۍ نه او افغانستان ته دې نه رالیږي. نو د دې په ځای باندې باید د دفاع وزیر دغه ژمنه کړې وای چې موږ نور په افغانستان کې مداخله هم نه کوو او د ترورستانو حمایت هم نه کوو.
جنرال وزیر زیاته کړه چې که پاکستان دا کار وکړي په هغه ورځ به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او ترڅو چې پاکستان د ترورستانو لملاتړ لاس وانخلي په افغانستان کې د سولې راتګ ستونزمن دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی بیا د پاکستان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي.
خبرې مداخله مستقل دولت کوي چارو کې تلنګره هوا ته اصطلاح تشویق کوي او بل مسله دا ده چې دا د سمندري چې پاکستان غواړي چې افغانستان د سولې پروسه لپاره فکر کوي. چې
تر دې مخکې د امریکا یو شمیر نظامی چارواکو پر روسیه تور پورې کړی دی چې په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي، خو روسیه دغه تورونه رد کړي دي او وایي له طالبانو سره تماسونو هدف یې د سولې پروسې ته د هغوی هڅول وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې موضوع اړوند د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویل چې دا په بشپړه توګه بې بنسټه او غیر مسلکي خبرې دي. یو شمیر افغان امنیتي چارواکو هم د طالبانو او روسیې د زیاتو سوي تماسونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد ردمنیش ازادي راډیو ته ویلي چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسلوالې ډلې تمویل کړي باید د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په مارکه کې ویلي و چې روسانو ته ویلي دي چې کله طالبانو سره اړیکې د وجاړې لپاره وکاروي دا اور به د مرکزی آسیایي هیوادونو للارې روسیې ته هم ورسیږي. روسیه همداراز د افغانستان اړوند درې ځلې کنفرانسونه جوړ کړي چې لومړۍ غونډې ته افغانستان نه و بلل سوی او افغانستان یې په اړه سخت غبرګون وښود. افغانستان په دې وروستیو کې د طالبانو د ګڼ شمیر خونړیو حملو شاهد و چې وروستۍ بیلګه یې د بلخ په دهدادی ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلی اردو په جماعت او خوړنځای حمله ده چې پکې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره 115 کسان ووژل شول.
بلخوا ایوی امریکایی بی پیلوټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې برید کړی او څو تنه پاکستانی طالبانی وژلې. د دې پیښې جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
که چیرې د چهارشنبې د ورځې دغه برید تایید سي نو دا به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پیل راهیسې د پاکستان پر خاوره د امریکایي بی پیلوټ الوتکې دوهمه حمله وي. د شمالي وزیرستان د طالبانو ویان عبدالله وزیرستاني ویلي چې په دې برید کې درې ملکي کارګر او اووه تنه پاکستاني طالبان وژل سوي دي. ملک وحیدالله یو سیمه ییز قبایلي مشر دی چې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دوه توغندي یې لیدلي چې په غره کې یو کور په نښه کړ. دوی وایي زه په بیړه له هغه ځایه لرې سوم. یو پاکستانی استخباراتي چارواکي او حکومتي سرچینې ویلي چې د دوی په باور دا د امریکایي بې پلوټه الوتکې برید و. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شمالي وزیرستان تر 2014 کال پورې د طالبانو یو پیاوړی مرکز و، خو وروسته د پاکستان پوځ د طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړه او د دې ډلې ډېری کسان یې اړ ایستل چې د افغانستان لوري ته واوړي. د پاکستان د طالبانو تحریک سرچینو ویلي په وژل سوو کې یو لوړ پوړی قمندان عبدالرحمن شامل و. په تو وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دننه د امریکا د بې پلوټه الوتکو بریدونه کم سوي دي، خو د امریکا متحده ایالاتو وروستی مهم برید تیر کال په می میاشت کې د پاکستان په بلوچستان کې وسو چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکښې ووژل سو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د آسیا د زیربناو او پانګونې بانک یو هیئت افغانستان ته ورشي. د دې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا او بنسټیزو کارونو د ښه کېدو په هدف له بېلابېلو لارو هڅې روانې دي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان مالی وزارت وایي په داسې حال کې چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې بنسټیزو کارونو ته کمه پاملرنه شوې ده، خو اوس دوی په دې برخه کې هڅې پراخې کړې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې افغانستان د آسیا د زیربناو او پانګونې د بانک غړیتوب خپل کړی، په دغه هیواد کې د بنسټیزو کارونو برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده.
زموږ موخه دا ده ترڅو له دغه فرصت څخه ځانې استفاده وکړو، ترڅو له یوې خوا د زیربنایي پروژو یا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په پایله کې موږ په افغانستان کې د اقتصادي رشد یا پرمختګ په برخه کې یوه مثبته پایله ولرو. د یاد بانک له خوا په آینده کې یو تخنیکي هیئت افغانستان ته راځي، ترڅو مشترکاً د افغانستان له حکومت سره کار وکړي د مطالعې په برخه کې.
خو دا چې افغان حکومت به په کومو بنسټیزو برخو کې له یاد بانک څخه د مرستې غوښتنه وکړي، مالیه وزارت په دې اړه څه نه وایي. افغانستان تیره میلادي میاشت د آسیا د زیربناو او پانګونې بانک غړیتوب خپل کړ. دا بانک دوه کاله مخکې د چین د ولسمشر لخوا د ریل ګاډي، د پټلیو د جوړولو، برېښنا رسونې، د ګازو او په مخ پر ودې هیوادونو کې د سړکونو د جوړولو په شان د لویو پروژو لپاره د مرستو د برابرولو په هدف جوړ شو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي وایي د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د دغه بانک له امکاناتو څخه ګټه اخیستل کولی شي په سوداګرۍ او ترانزیت هم ښه اغیز ولري.
په دغه بانک کې زموږ وړیتوب په افغانستان کې په سوداګرۍ، ترانزیت، صادراتو او وارداتو د پام وړ اغیز لري.
افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان شانګهای، ایکو او ساک سازمانونو غړیتوب لري. خو د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد اکبر تیرو غړیتوبونو نه د سمې استفادې نه کولو موضوع ته په اشاره سره وایي چې حکومت به له دې بانک څخه هم سمه ګټه ونه شي اخیستلی.
د صبر اتمه یا د مجاهدینو د بریا ورځ هر کال د افغان چارواکو او پخوانیو مجاهدینو لخوا د بریا د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو دې ورځ افغانستان ته لزان سره څلرل. د 25 کالو له تیرېدو وروسته مجاهدین په خپلو کړنو ته او خلک د دوی جهاد ته په کوم نظر ګوري؟ په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع یو بحث چمتو کړی. مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، په مخکې دې بحث ته
لوس نه شاوخه 25 کال مخکې د سور پاتمنېټه په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت رنګ او مجاهدین بریالي شول. مجاهدینو له 14 کال جګړو، تلفات او د ډیرو ستونزو وروسته کابل ونیو. کڅام د سور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا ورځ نومول شوی، خو په کابل کې د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو لامل دی ورځ ته هم ډیر خلک په خستر غنګوري. خلک او ان سیاسي چرونکو وایي چې په 1401 مریض کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت لنسکري دوه وروسته یو شمیر جهادي مشرانو د واک ترلاسه کولو په سر په کابل کې سخت جنگونه وکړل، خو هم د سور چې د سردار محمد داود خان حکومت یې ونړو او لاغې 14 کال وروسته اتم د سور چې مجاهدین واکته ورسیدل څه پیغامونه لري؟ په دې اړه ازادي راډیو یو بحث چمتو کړی چې زه یوسف زدرانی مختوړم. په بحث کې را سره میلمانه دي خوانی مجاهد او د انصاف د ګوند مشر انجینر احمد شاه زدران او سیاسي فعال آرین خیبر را سره دي چې دوی سره بحث ولرو. په ټوله کې کلمړی تاسو ته راسو چې تاسو په دې عرصه کې یو مهم کس پاتې شو. انجینر احمد شاه زدران، دا ورځ څه پیغام لزانه سره لرلی شي؟ څه مشکلاتو څه بل اخر لا سره وړنه؟
لا تم دي صبر، هم د خوشحالي پیغام لزانه سره وړي، هم یو قسم نخواله. د خوشحالي پیغام هغه دی چې هغه مشکلات چې روسانو په افغانستان باندې یرغل کړی وو د مټ په زور د وینې په تویولې دا وطن د اشغال نه خلاص کړ. او ډېره د خوشحالۍ د نیکبختۍ ورځ وه چې مجاهدین په خپل عزم په خپل کوم کار چې دی مخته کړی وو په دې کامیاب او بریالي شو او جهان هم د سخمر نه خلاص کړ. بدبختي به دغه وه چې کوم وخت موږ د خارې نه راتلو مجاهد کې نقص نه و. نقص فقط فقط د مجاهدینو په څو مشرانو کې چې په خودغرضي په شخصي غرض دا جنجال تر اوسه پورې نه خلاصه.
ارین خیبر وایي چې په خپل عزم سره دوی بریا ته ورسېدل. واقعا هم د دوی عزم و چې مجاهدین بریا ته ورسېدل که د بهرنیو لاسوهنې.
د لوی خدای په نامه زه خپل سلامونه تاسو تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کړم چې هغه جهاد چې مجاهدین دعوه کوي دا د سردار مدود خان په وخت کې شروع شوی و. دوی په 1945 کال کې د عیسای غیږو ته ورغلل. هلته تاسو مشخص رهبران ګلبدین حکمتیار، برهان الدین ربانی او مسعود دوی تللي وو کور کې. هلته کمپ نظامي ورته جوړ شوی او دوی په موږ وخت کې حملې وکړلې. دا د ثور انقلاب وروسته چې بیا به باد غونه د خلکو ډیموکراتیک ګوند قدرت په لاس کې ونیوې. دوی د نړیوالو زبرځواکونو دا کرایي سربازان وو. تاسو وینئ چې بعد د دوهمې جګړې نه ډېر خطرناک استخباراتي جګړه دلته پیل شوله او موږ د دوو خطرناکو ابرقدرتونو ترمنځ دلته هوبه شولو. او دا د افغانستان جیوپولیټیک جیوستراتیجیک او جیوکنومیک موقعیت بعض خلک د تاړه باسل چې د افغانستان په چارو کې مستقیمه مداخله وکړي. د خلکو دیموکراتیک ګوند هم ډېرې ناخوالې درلودلې، ډېر مشکلات پرابلمونه یې درلودل چې په وروسته دوی دغه منځني اختلافات په دې منجر شول چې روسانو ته یرغل وکړي. روسانو چې یرغل وکړو بعضې حلقات و د خلکو د پاکو د اسلامي احساساتو نه دوی ناوړه ګټه واخیستله او دوی وهڅول د جهاد په نامه باندې. خو په هر صورت باندې زه فکر کوم چې د اتم د ثور یوه کودتا وه. ټول مجاهدین هم دلته کامیاب نه شول. د جمعیت اسلامي او د روسانو ترمنځ یوه مخکې پروتوکولونه چې دوی خوري ظرفونه وو د روسیې د استخباراتو دغه پروسه د ملګرو ملتو 15 فقریز پلان و چې ډاکټر نجیب الله حاضر شوی و. د ملګرو ملتو د 15 فقریز پلان په اساس باندې قدرت یو بېطرفه شورا ته وسپاري. دغه پروسه خلاف د ټولو تنظیمي مشرانو صرف د جمعیت اسلامي او د روسانو د حزب وحدت ترمنځ یوه معامله وادت
پلان چلا سلیک شو د دې کوردی د پرز کولای سره د دې کوردی وسره په اسلام آباد کې مال اسلیک زه دې ځای شخص استازه وم. زه ژوندې کولایم بابلال د ټوک نه وای دا نه کوتا تاوا د مجاهدین پاکستان کې رسول شي دروست ده. یو 15 به د مخ پاکستان کوو لکه ټول ملت نه وو نه دا ځای غړي
خو د دې ملت نه سو استفاده وشو
اخر مپلی سو استفاده نه شوی. دا برکت دی پرزیدنت داوود وو چې ملت په اول سر کې د پوجوت باندې بزی ورک شو چې په ځای خان کوتا تا وکړه کن چیر خلک و چیر پرچم او چیر د افغانستان کو دتا دا نه ممکن نه و. اوس له مساله پدې کې چې د دې کومه اشاره وکړه اولین تدا د افغانستان د بدبختۍ د نخواله د ورانه د جنجال د چې د پاکستان ته مجبور کوم، ایران ته مجبور کوم، پاریس ته مجبور شرط ورته دا شخصا د خلکانو کو دتا و. دا افغانستان شخصا د بدبختۍ سره مخ مخ شخصا دی
دا د اتم د سو چې په خپله ځای او ضرورت و ډیر زیات
اجازه درک دا اتم د سو چې دلته راځي د کو دتا نو ډاکټر نجیب خپل ریشې ټوله د منځ ته لیوي ولی پر شوی وی ډاکټر نجیب پتل چې داډ ولاړو نور څه نه درلود. راغله مساله په دې کې دا نن چې دی وایي زه ډیر نرم سم نورمال زه نن نه غواړم چې بیرته په افغانستان بیا نه خاله جوړ شي. ته خلک ته مجاهد ته پرچمې ته شغلې ته تودای ته ستمې زه غواړم چې دا زخمی وجود باندې پټې کړم. ما په خپل یو اشاره وکړه لکه څنګه چې د خلکانو پرچمیانو شغلایانو تو دایان کوم څه وبښوي ام داسې په مجاهد کې یو جنجال پیدا شي. اځه جنجال څوک ملت نو پاکت ونه پر بوله درې جهان ته ثبوت
نه تاسو د خپل مشران نه هغه سرازي نه چې څه ډول
تمه درلوده په دې اساس نه مرزي د خپل مشر جهات له بایک وایم د دې کوم وخت جهاد وک افغانستان ته ازادي تر لاسه کړ نو ورسته دې په مابین کې د جګړې د شغل حق نه بای دی نه فرت سول حمزم د کوتا
سپره خبر سره فکر کوي چې د دوه غلطونه چې دویم زنی منی چې سالم رهبری موجود نه اوس استفاده شوی د موږ سنې حالات تک هغه حالات مقایسه کو فکر نه کوي شپغه پلو لهم قدمی خودل کیږي.
زه فکر کوم چې بعض حلقات شته د بایر ترامپ مجاهدین په ټول مجاهدینو خراب نه په مجاهدین کوم ډیر وطن پرسته با ایمان با وجدان خلک موجود چې غوی د قران او خدای په خاطر باندې راپورته شول د وطن د ازادۍ په خاطر دی غوی حساب جدا دی هغه غله بعد روسانه دی وتلونه زم مستقیمش پاکستان دل دی وشپتم کال نکایمه چانو زم د جهاد ټیکه دی پلاس کې وتنن پورې د خلکو د وینځ بیخي تو چور کوي چپول کوي د خلکو مزکه غصبوي تر اوسم تاسو وینئ نن دغه هم دغه جنابان اولادونه وسم د داعش په صف کې د طالبانو په صف کې د القاعده په صف کې تر اوسه جنگي د دوی حساب د مجاهدینو د اصلي مجاهدینو نه بیل دی هې جهاد نوم به د مجاهدینو باید بد نکړو مجاهد هغه و چې د روسانو په مقابل کې پنه راوځي جنگي د پجاز د سنگر کې یا شهید شول یا مایوب شول یا موس کور کې پروت دی د خوراک لپاره
څنګه تاسو په نظر امغه ډلې لاهم افغانستان ورنوي چې په خوای فعالیت
کوي یقینا تاسو وینئ دا موږ ګوره د هغه جنایات چې دوی وکړل په ګوره د خلکو په مسرو باندې میخونه ټک ویل د خلکو تی پریکړل د خلکو کوګونه غوڅ کړل د خلکو په ناموس باندې تجاوز وکړ د خلکو په وفات او شرف باندې تجاوز وکړ دوی د کابل ښار د وینو سره یو هغه مجاهد نه دی هغه له هیڅ کله کوته مجاهد نشم ویلای په دې اساس باندې تم د ساور پایله ډیره خطرناک وي بیا هم وایم چې تم د ساور دی وایو د جمعیت اسلامي او د روسانو ترمنځ یو پروتوکول وو او د ټول د مجاهدین په دوه پیروزی کې شریک نه وو چې دا چې بعضی خلک یې اکټ کوي حساب لای ده
نو اتم د سور د ګټ ډیر لري که زیان ساس په نظر باندې تر اوسه پر کوم حالات دي د ووم د سور زیګند دي کده اتم د سور
ګوره د ما درته وای چې لکه چې مخ ځلان سی وای دا پروسه د سردار مدود خان د کودتانه شروع شوه ده دا بیلانس د الازاد په مزار شاه چې بیلانس تل د شرق او غرب ته بدبختانه سردار مدود خان په حفظ احترام چې ډیر احترام سردار مدود خان تل رمګه وطن پال او وطن پرست با ایمان مسلمان شخصیت اما د ساتي برخورد وکړه د اوزا سره دا بیلانس دنه ګډوډ شول یو په ډېر افراطی ډول لاړو د غرب خواته ووختل او په ډېر افراطی
ډول بیا ورسته ځین حکومتونه راغلل ډاکټر نجيب باید دا ساتل شوی وای د افغانانو لخوا
زه فکر کړم کماګه د موږ د الازات مزار شاه ماګه لړۍ ډېر نورمال په توګه مختللو کماګه لړۍ ساتل شوی وای سردار مدود خان کوله تا نه وکړي لړۍ نور کوله تا کنه نه وای خلاص کړي زه فکر نکړم چې افغانستان د حالت بو
بل انجنیر صاحب احمد شاه تاسو تر اعظم لکه چې څه ورته اشاره وکړه کله چې د ډاکټر نجيب حکومت توغه دروغ جوړ اعلان وکړو جګړې ته ضرورت وکنه روغ جوړ ته غاړې خودل شوې دی او چاپ مشره باندې بل اخر چزان افغان بولو
بخنه وړم زه به یوان د ذکر شنی پوچم وخت کې په داوود خان باندې تر کې کودتا وکړه د خپل مان کې د ست نه حل درلو دي امين رپورت په تر کې کودتا وکړه کارمل رپورت په امين چې وکړه
خو بل اخر ډاکټر نجيب دروغ جوړ
پروسه اعلان دا وشت ته لازم دا کار چې وشه دلته دوه زبر قدرتونه په جنگ سره ورغله حقایق بد وسلو سبا زمنم زم مجاهد يم پخپل جهاد افتخار کو ول غل نیم قهرمانم جهاز ما دي کول وتلی نن هر چي بابلال وای زم دي نن نسوي استفاده کی نه دي کی رال مسلوس په دکی ز په دې چورا سره وایم چې د افغانستان دي جهاد نه سوي استفاده وشو وین از ما تو شو
او سم کیږي
وسم روانه ده پردام روانه ده بل سبا روانه
دا استفاده افغانان وکړه که
خارجان وکړه خارجان افغانانو شکړیو په بیا خدای دې کړی چې مجاهد کړی وای
دانن سبا چې دې
خلک کړی وای
دانن سبا چې دې جهاد په نامه چې غوال کیږي چې ما جهاد کړی زبې د حکومت کې برخه ولرم
بخنه وړم په پردي خیرات کې بیا دې دې مافي دا بچ په ډنګ نه وو نه به نه خلم ما دې پر لازم نه خلک کې بیکار شه په پردي خیرات کې ډنګ نه وو جهاد چې کړی دې دې ته نصیب تا وای جهاد ولس کړی دی جهاد ولس کړی دی روس ولس کې څور کړی جهان ته ازادي ملت یا افغانستان خص ده دا وکته چې پیران کو نه دی خص اته کته او نه دا وکته پاکستان کو جهاد ملت خص دی استقلال ازادي اوس کتر تو د ملت په حقیقت واقعیت کې وخت ورنکړ شي مشکل ته باندې دا دی یو دومره مسله په دې کې زه د خلکان ډیر ناراض یم لکه څنګه چې دوی اشاره وکړه اریان زه هم وایم نن هم خلکانو چې دلته دی کی جی بی سره لګیاو اوس دې ایسای سره لګی دي
او د ستاسو جادي مشران نو سم استفاده کیږي زین مملکتونه
کې پسل کې یو سل 15% د خلکان په پسل کې یو سل 30% خلکان دې مشران کې دې مجاهدین
خبر تاسو هم د نظر لره
زه فکر کوم چې دا سیاسي کړه چې بعد دیموکراسي د لسید نرمان ته شته یقینا د خارجيان لاس وو زه یو وخت مشخصه خبر درته وایم د موږ په حکومت کې د ډاکټر نجيب الله د حکومت په سقوط کې دمر مجاهدینو سم نه دلول خپل د اجنټانو د کې کې به دلته د قلای د جمعیت اسلامي په مخ باندې ور خلاص کړله د کوم ته په وکړه قدرت نورمال ترلو دا وکړه د ظاهر شاه سره هم شوی دا وکړه د نور ټول تنظیمو سره هم شوی فقط جمعیت اسلامي دلته مخالفو جمعیت اسلامي لاړو هغه په پروتوکولونه چې کړیو دغه په اساس باندې راغله تاسو ولیدل چې د کابل په چې کابل آزاد شول تنه دوی دلته حکومت کو د نور تن مجاهدین خو نه ټول وشړل
بلې ایک نتیجه ګیری ته راشو اغله زدران تاسو وایي چې د اتم د سوریه او بریالي ورسو او د جشن باید ول منزل شي اما ارین خیبر زنه ملاحظات لري پر اړه باندې ول شول خو کو سنې حالات تر شو آیا دا همغه حالات چې ومه وتم د سورو کاغذ سره فرق لري ځکه په افغانستان کې لاهم جګړه روانه ده
مخنه ولم دا سره فرق لري فرق په داسه لري چې دلته حالت یو آواز اچاتے دو شدت ہندوستان حکومت ہے نن آواز اچاتے کی شدت مجاہدین حکومت ہے زب بڑے سورا سری خبر کم پول جہان دی واوری جہاد میں داس جہاد وک چہ جہان میں دسے ہمان خلاص کو دما پ وجود کی دون سو استفادہ وشوا چنن لکل بیا ترکیہ سوریا لبنان عراق دا ولی تکول کی دا دیغه ورز تکول کی کز په یو اتحاد اتفاق ولی رغلا وای او دا دک زناست وای او په دې ځکه نن با په اسلامي نړۍ باندې داس بد بزر کېده
یو مجاهد په استاسو ځان ملامت بول یو ډول کنه افتخار کړی
ز مجاهد ځان ملامت نه بولی چا څوک په راز کې او چا دا کر کړ ملامت دی مجاهد به د افغانیت د قهرمانی د اسلامیت نوم دی او تاو
چې دا دومره ویني توي شوي ویجاړی او شوي د دې مسولیت تاسو په نظر باندې چاته ګرځي
د دې مسولیت ما په نظر باندې پکت وخت و نه فرته چا هغه څوک دی مجاهد هغه نفر چې جهانیان په جنې چې په شخصي اغراض په شخصي محور تبيږي د خلکان هغه نفر چې جهانیان په جنې چې نن په دې مردا راکلا سوي
او خبر سے نتیجہ گیری تستاسو نو واخلو نننی حالات تا مقایسه او بالاخره د مجاهدون وسنی وضعیت
ز فکر کما چې افغانان باید خپل خو ودنی وخوځي هر چا چې د خارجي استخبارات په لارخونه دی په مټه باندې د افغانستان کې قدرت قصب کړی دی او د ناکامۍ سره مخ شوی دی ز بیا هم درته وایم چې تاریخ د خلکو ته مراجعه وکړو د خلکو دیموکراتیک ګوند د مشران او خپلمنځي اختلافات کنه وای د وطن دوی ډیر پاک نیت درلود دوی غل نه وو د رمران نه وو دوی د خلک په ناموس باندې تجاوز نه وکړي په مال باندې تجاوز نه وکړي او دوی هغه کورونه چې کړی دي تر اوسه شته دي او برعکس دوی چې راغلل همو منظور دغه مشخص علاقات د مجاهدینو کې چې د استخباراتي کړیو سره دوی لاس درلود او د ټول جهاد د پیروزي د وی هغه ویار ور سره نشته دی ټول د افغانستان د جهاد ویل کچې دی ووي مجاهدین بیل دی اما که څوک شلته قدرت غصب کړل دي د استخبارات د استخباراتي کړي سره هغه جد دوی وطن وران کړو تباہ کړو برباد کړو تر اوسه پر دغه ویني بېږي زبیان درته وایم چې که تفکیک وکړو داسې مونږ لري چې موږ به واوره د زغال سره هغه کړو یو ځای کو
تاسو درنو ملمنو نظرونه او قضاوت اوریدونکو ته پریدو چې دوی په دې اړه باندې څه قضاوت کوي تاسو له حضور نظم سره مننه درنو اوریدونکو ډیره مننه چې موږ سره مو بحث تر اوسه واوریدو د خدای په امان
دا صبر دا اتمی یاد مجاهدینو دا بریا دا ورځ په مناسبت مو بحث واورید دا بحث کوربا یوسف خان زادرانو دوستانو دا وخت کمیل کبلا زموږ معذرت ومنئ چې لند خبرونه درته نشو خبرولې البته د یو لسو بجو په خبرونه کې بشپړ خبرونه لرو چې اوریدلای شي وس هم پام وکړئ ځوان فکر پروګرام ته
ځوان فکر ل آزادۍ رادیو نه
د آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم زه داود تپان درته په دغه خبرونه کې هر کله کوم د اجتماعي ژوند د تغییر په موخه د حکومت ترڅنګ ډیر وخت مدني ټولنې افراد او په ټولنه کې شتن په نفوذ وګړي کار کوي په پکتیا کې هم مدني ټولنو وګړي ډیر زیات کار کړی دی دا چې څه کارونه په دو طلب ډول کړي د نن ورځې په ځوان فکر خبرونه کې به واورو د ځوان فکر موضوع مامدې ته ځانګړي کړي په دو طلبانه کار نو کې د ځوانانو کار او ونده د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی شفیق الله سحر د علماو شورا رئیس قاری خوجدین حق بیان د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې رئیس سید جمال الدین اسب خیل دوی درې واړو ته خر اغلاست و د بحث په پیل کې بم په پکتیا کې شته مدني فعالیتونو په اړه پښتو او دغه پښتنه به د ځوانانو د پارلمان دی غړي شفیق الله سحر نه وکړو سیده به د ځوانانو په نمائندګۍ راتو وای په پکتیا کې مدني ټولنو په دولتلب ډول څومره حکم کارونه کړی
بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله او احترامات او یو بل ځانګړی سلام د بحث ملمنو ته د شپ پکتیا کې د مدني خوځښتونو واکله چې دوی څومره کار کړی دا او په کوم کیفیت اوس شتون لري دوی دوی هڅې چې دي باید تاسو وایو چې په ابتدا کې یا په لومړي سر کې کله د انتقالي دورې نه وروسته دغه نظام شروع کړي اساسي قانون تصویبېده تقریبا شپږ کاله یا اته کاله د اساسي قانون د مدني خوځښتونو ل قانون سره خلق نه بلد او وقیف نه لاغین ورسته چې کله سیمه خلق یا سیدون کې بل خصوص ځوان قشر په دې پویسو چې په اساسي قانون کې د مدني خوځښتونو لپاره یو خاص قانون موجود ده او قانون د حق ورکړی سي دوی په سیمه کې د تمدن لپاره کار وکړي په سیمه کې شته ناخوالی تشخیص کړي او د هغې نه وروسته د حل لارې چارې ورته ولټوي. نو په همدې بنا بیا خلک له خپلو حقوقونه یا مدني حقوقونه خبر شول او په لومړي سر کې ډېر په پیکه شکل باندې په دې بهیر کې ونډه واخیسته. او د دوی اکثره کارونه به په کلتوري بخش کې په کلتوري اړخ کې ډېر زیات ول، مثلا ادبي پروګرامونه ول، مشاعرې وې، د دې ترڅنګ د مجلو چاپول و یا ځینې نور چاپي رسنۍ وې چې دوی په دې کې کار کاوه. خو وروسته وروسته په دې دوی واقف شول، پوه شول چې په دې سیمې په انکشافي بخش کې یا په پرمختیایي بخش کې دوی د نظارت، کنټرول او ارزیابي حق لري. نو مستقیمن په دې هم لاس پورې کړل سي له وخت سره سم دوی ځینې د پروژو څارنه وکړي او په هغې کې مستقیمن
مشخصا راته ووایي پکتیا کې کومو مدني ټولنو څومره کارونه کړي په داوطلب ډول څه کارونه یې کړي؟
مشخصا په پکتیا کې خو تقریبا شاوخوا 50 ټولنې دي. د دوی کار په لومړي سر کې د تعلیم په بخش کې ډېر زیات دوی لګیا دي او اوس بوخت دي. مثلا د تیرې ځوانان دي، د احمد آباد ځوانان دي، د توتاخیل ځوانان دي یا ځینې نور مدني خوځښتونه دي چې هغه په تعلیمي بخش کې کار کوي. او د کار کیفیت دا ده چې دوی تعلیمي پروګرامونه جوړوي. تعلیمي پروګرامونه مشخصا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه دي، د ژمي وړیا ژمني کورسونه دي درې میاشتې، یا د دې ترڅنګ نور هغه تعلیمي بهیرونه دي چې په هغې کې د شاګردانو د ظرفیت د لوړاوي لپاره کار کیږي. نو مشخصا دوی دا کار کوي. خو خوشبختانه په انکشافي بخش کې هم ځینو ټولنو کار کړی دی. څو وخت مخکې یوې ټولنې په خپل شخصي لګښت باندې یو سړک جوړ کړ چې دا یو پرمختیایي کار ده. د دومره ناخوالو پښتون کې بیا هم خلک هڅېږي او دا فکر لري چې سړک جوړ کړي په خپل شخصي لګښت باندې. یعنې حتی د تعلیمي برنامې ترڅنګ په انکشافي او پرمختیایي برنامو کې هم دوی کره رول لري او دوی کار کوي.
ډېره مننه اسد خیل صاحب، تاسو راته وایي د عامه پوهاوي په برخه کې یا د لکه سهار صاحب سویلې د اشر په برخه کې دوی کار کړی، مثلا په اشر ځوانان راټول کړي دي، سړک په برخه کې کار کوي، په انکشافي برخه کې کار کوي، د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی؟
د بخون کې خدای په سپېڅلې نامه خپل سلامونه ونې کې هلې د باس ګډونوال او ریدونکو ته وړاندې کوم. لکه مخکې چې ورته دوست اشاره وکړله، مدني ټولنو د تیرو شپاړسو کلونو را په دی خوا په بیلابیلو برخو کې البته عمده او مهم رول ادا کړی دی چې موږ ډېر مثالونه بیلګې لرو. خو که مشخصا زه ووایم چې د آګاهي په برخه کې به دوی څومره کار کړی وي، دا هم د مدني ټولنو د کار د ستایلو وړ ده. تاسو پوهیږئ چې همدا سږ کال مدني ټولنه د عامه پوهاوي په برخه کې د سواد لپاره د خلکو تشویق د ډېر په لوړه کچه واته. موږ په یو ولسوالۍ کې د دې شاهد وو چې یوې مدني ټولنې کور په کور ګرځېده، خلکو دروازې به یې ټکولې او دوی ته به ویل چې سوا خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږئ، چې دا یو ښه مثال ده. همدارنګه د ناوړه رواجونو په وړاندې، لکه د ښځو په وړاندې ځینې ناوړه رواجونه موجود وو، د دوی په وړاندې مدني ټولنو ډېر زیات کار کړی دی. همدارنګه په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو غونډه لکه اشر شولو نور مسایل شول. تاسو پوهیږئ چې یو تقریبا د لسو کلونو راهیسې څومره نیالګي وو چې په مکاتبو کې، پوهنتونونو کې یا په عامو سړکونو کې ښودل شوي دي. دا د مدني ټولنو په داوطلبه توګه پرته له کوم امتیازه دوی دغه کار کړی دی. یعنې په ټوله کې زه ویلی شم چې مدني ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې خورا مهم رول لري او دوی کولی شي چې خلک ټولنه مثبت لور ته سوق.
ډېر مننه قاری صاحب خوجدین حق بیان، تاسو د علماو د شورا رئیس هم یای او په پکتیا کې ټول مدني ټولنې او کارونه هم در معلوم دي. له اسلامي اړخه د ځوانانو دا ډول تحرکات ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم پروار سره دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو دی بحث ګنومن ته خپل سلامونه کوم. وړاندې کوم جناب تپن، زه به دومره وایم چې اسلام ها جامع کامل شامل دین دی چې هر چا ته یې په خپله عرصه کې جامع حقوقي حق ورکړ دی. څنګه کولی شي په ټولنه کې ژوند وکړي، څنګه کولی ټولنه د خیر طرف ته د کار او د بهبود په خاطر باندې څه وکړي، چې دا یې د برخه یو دعوت دی. دعوت د هر چا پر دې حق دی. الله العالمین چې دا امت مسلمه پیدا کړی دی، دا ټولنه پیدا کړی دی، په ټولنه کې څوک ژوند کوي، دوی به د امر په نکې سره وکړي. دا مننه دی سړی د صرف عبادت غواړي، دا مننه دی سړی د صرف امر په نکې کوي، د بادي نه منه کوي، نور امور ته د ګوتې نه وروړي. په ټولو عمراتو کې دعوت په اقتصادي لیول سطح باندې، که په صحیح سطح باندې وي، که په نورو جامع عمرو کې، اسلام ډېر امر کړی دی، دا لوړ مقام ورکړی دی او ډېر درنه ورته لري هغه خلکو ته چې هغوی په د وطن په جوړونه کې، د نظام په جوړونه کې، د پراختیايي پروژو په باره کې کاروبار وکړي. ځکه یوه مقاله ده عربي، الوطن لا يحمي لا نستحق في حياتها، څوک چې په یو ملک کې اوسیږي، په یو ټولنه کې اوسیږي، چې هغه خپل ملک آبادي نشي راوستی، نظام نشي جوړوی، ترقی او انکشاف نشي ورکولی، د خلکو ته په دې ملک کې اوسېدلو حق نشته چې اوسېږي، په دې ملک کې ژوند وکړي. نو اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې په خپل عرصه کې ډېر څه ورکړي دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دی، که د صحت په برخه کې دی، که د اقتصاد، که فردي، ټولنیز، اجتماعي، فکري څومره معاملات دي، په دې کې ټولو ته ونډه ورکړي.
دغه اجتماعي ژوند د تغییر په موخه سې مونږ کوم کار کولی سو، یا مدني ټولنې څومره کار کوي، یا افراد څه کار کوي پکتیا کې؟ دا خو تاسو وینئ که څه هم دوی ته کوم امتیازات او امکانات نشته، خو بیا هم دوی د طلب ډول لګیا دي کار کوي. څه باید دوی باید کوم کارونو ته لومړیتوب ورکړي ستا له نظره؟
مونږ مکمل تکوینی نظام یا تشریعي نظام ته لاړ شو، هغه ډېر بحث دی. تکوینی نظام کې هر څوک دا ونډه لري چې څنګه کولی شي خپل ملک، خپل نظام، خپل اختراعات، خپل نوي انکشافات، که هغه د ځمکې لاندې زیربناوې دي، که هغه سیارې دي، که هر څه څرنګه انکشاف کولی شي. دا تکوینی نظام دی، په دې کې هر څوک، مسلمان دی، که کافر دی، که ځوان دی، که ښځه دی، په علمي ډول باندې په دې کې حرکت وکړي، د انکشافات لاسته راوړي. دویم تشریعي نظام دی. په تشریعي نظام کې باید سړی عقیده څه رقم وي، عمل څه رقم وي، اخلاق څه رقم وي، دې دپاره یو مهم رول ته بس کولو ته ضرورت دی چې په دې عرصه کې علما څه وکړي، یا موږ څه کړي دي، د منابرو د لارې، د درس و تدریس د لارې څه کولی شو، د ځوانانو سره ګډ ژوند په ټولنیز نظام کې څه راوستلی شو. دا ټول په دې ټولنې باندې واجب دی، په نر او ښځې باندې، په ځوان او سپین ګیري باندې، چې ټولنه جوړه کړي، په خپل مټو باندې، په خپل قوت باندې، په اقتصادي او علمي لیول باندې ودري، دا ټول حق دی.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو ده په داوطلبانه کارونو کې د ځوانانو کار او ونډه. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی ډاکټر شفیق الله سحر، د علماو شورا رئیس قاري خوجدین حق بیان، د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسبخیل. د بحث په دویمه برخه کې دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. سحر صاحب، تاسو نه به وپوښتو، هیڅ امتیاز نشته، نه امکانات شته، خو بیا هم ټولې مدني ټولنې یو دی بل سره په سیالۍ هم کار کوي، مخکې روان دي، خلک هم په دې کې هڅه یې دوی سره مالي او مانوي او مادي مرستې وکړي او مخ ته لاړ شي، هغه خپل پروګرامونه تطبیق کړي. خلکو څومره دلچسپي ښودلې داسې، تاسو یا مدني ټولنو کله کله چندې ته زړه ښه کړی داسې چنده وکړي او کار پی؟
اصلا خبره دا ده چې د بحث موضوع د طلبانه یا رضاکارانه څنګه دې ته خلک لیواله سوي دي، او په رقابت باندې یا په کمپټیشن باندې مخته ځي، او یو تر بله په کارونو کې یا په چارو کې سیالي کوي. دلته اصلا خبره ده چې اوس هم حالات ته په کتو لکه څنګه چې لازم ده، فرصت نه ده برابر سوی. زه په دې ډاډمن یم او مطمئن یم چې که چیرته یو ځوان خپل کورنۍ مسولیت ادا کړي، او وروسته لیغنه هغه اقتصادي مشکل حل کړي، وروسته لیغنه بیا په دې غږ وسي، یو انګیزه ورکړی سي، څومره چې راغلی یو تر دې حده، دغه بهیر یو په څو چنده پیاوړی کیدونکی ده او کیږي. دا چې اوس څنګه رقابت کوي، مونږ تاسې یو سنتي ټولنه لرو، یو قبایلي ټولنه لرو. دلته که په علمي او اکاډمیک بهیر کې څوک سیالي نه کوي، ولې په د تربګینت او پښتونولي او کلیوالي او قبایلي بهیر کې سخت زیات اغه لري، ده رقابت لري. مثلا یو څوک د یو وړکۍ پروژه راخلی، او د یو څو ځوانانو پښتون کې تکمیلي او مختزي تربور یا کلیوال یا بل څوک هڅه کوي سي څنګه کولای سم سي د ما د چارو یا د ما د کړنو هغه بهیر لفلانی او فلانی نه ډیر په ښه کیفیت وي، او خلک ډیر زیات منندوی وي، خلک لمونږ نه ډیر زیات متشکر وي. نو دلته یو رقابتي سیستم پروت ته په دې کلي ولس مثبت رقابتي سیستم دا پروت ته دلته خلک دې ته لیواله دي چې یو له بل نه زیات دغه وسي. ولې بل طرف ته که وګورو دغه رقابت ته زمینه سازي او فرصت نه ده برابر سوی، که دې رقابت ته دې سالم رقابت ته نور هم فرصت برابر سي، نور هم زمینه سازي وسي. زه په دې ډاډمن یم چې څومره ټولنې په پکتیا کې دي ټولې به څنګه چې معیار ده لاغې نه به هم لوړې وي، لاغې نه به هم پورته وي، دغه نه په ښه کیفیت خپل کارونه کوي. دلته داوطلبانه کار هغه څوک کولی شي چې اولی کورنۍ او خپل فردي هغه مشکلات حل وي. مثلا داوطلبانه کار کوم ولی کور کې اقتصادي ستونزه لرم، وظیفه نه لرم، ځکه تر څلورو بجو پورې یو ماموریت ادا کم او تر څلورو بجو پورې یو دنده ترسره کم او د هغې معاش واخلم، نو زه دلته بیا ډاډمن یم. دما د وظیفې پښتون کې دما د معاش پښتون کې زه یو رقم داوطلبانه کار ته زړه حکم او په نشتون کې بل رقم داوطلبانه کار ته زړه حکم. نو هدف دا ده چې که چیرته ځوان دلته یو ښه سالم شخصیت ولري او هغه کوم حقوق سي دي هغه ورته ورکړی سي، زه په دې ډاډمن یم سي له مخکې نه به زیات بیخي زیات دلته د خلکو د اجتماعي خوځښتونو کوایف زیات وي، ستاندرد او معیار به زیات وي. انګیزه ډېره زیاته مهمه ده په دې اکله. دا اوس چې خلک لګیا دي او د امکاناتو په نشتون کې کار کوي دا د دې انګیزې برکت ده، د سالم انګیزې برکت ته چې خلک په سیالي باندې پر رقابت باندې ټولنې پر رقابت باندې کار کوي او محترمانه دي.
ډیره مننه. په عموم کې خو دا د حکومتونو وظیفه ګرځي چې خپلو خلکو ته کار وکړي، ولسونو ته فرصتونه برابر کړي. داسې اوس په افغانستان په داسې شرایطو کې داسې موږ داسې ټول وینو غږېدل په زیات وخت غواړي. کوم داوطلب کارونه په پکتیا کې سوي دي چې هغوی یو څه تغییر سوی ده یا احساس کیږي یا ضرورت احساس سوی ده او کار سوی؟ جناب اسف خیل صاحب،
لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د حکومت د کارونو ترڅنګ یا حکومت چې کوم مسؤلیتونه لري، عام وګړي یا مدني بنسټونه یا په ټوله کې ویلی شو چې ځوانان هم ورته مسؤلیتونه لري په ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې، ځکه هر کار حکومت نشي کولی. ډېرې داسې چارې دي چې که ولسې ونه کړي فکر کوم کلونه کلونه به همداسې پاتې وي. موږ ډېر ښه مثالونه لرو په پکتیا کې. خوشبختانه باید ووایم چې تاسو پوهیږئ چې د وطن پالو زلمیو په نوم باندې په پکتیا کې کوم مدني بنسټ چې د ځوانان چې دي دوی د پکتیا په 13 ولسوالیو کې عامه کتابتونونه جوړوي، چې دا فکر کوم په خپل زیات کې د هیواد په کچه یو لویه لاسته راوړنه وه چې دې دوی یو روپۍ نه لري. ته زه د یو صحنې شاهد یم چې دوی ولسوالۍ ته تلل، د کرایي موټر کې دوی سفر کولو، د کرایي پیسې دوی نه درلودلې. یعنې زه خپله د دې صحنې شاهد یم. دوی په داوطلبه توګه تقریبا تر 20,000 ټوکو کتابونه یې راټول کړي دي او د پکتیا 13 ولسوالیو ته رسوي. او بیا هم باید ووایي خوشبختانه چې په هرې ولسوالۍ کې دې ته ځوانان آمده شوي دي چې په خپلو شخصي لګښتونو سره په خپل وړیا توګه خپلې ځمکې یا مثلا هغه خونې چې دي چې د کتابتون لپاره ضرورت یې دا دوی په واک کې ورکړي. حتی موږ په میرزکي ولسوالۍ ته لاړو، یو ځوان په وړیا توګه دې ته آمده شوی و چې سهار د 8 بجو نه به د مازدیګر تر 4 بجو پورې دغه کتابتونه هغه مسؤلیت دی سرته رسوي تر څو خلک راشي هلته مطالعه وکړي. نو په ټوله کې ډېر ښه د سالمې سیالۍ لپاره ډېر ښه فرهنګ په کار اچول شوی دی، پر مخ ځي. پکتیا کې موږ ډېر ښه مثالونه لرو، لکه مخکې ورته دوستانو اشاره وشوه، پخوا به دا د کانکور ازمایښتي ازموینه چې کومه وه دغه به حکومت کله کله اخیسته، خو ډېر زیات مصارب ترې پکېدل، نور ډېرې ستونزې وي. خوشبختانه باید ووایم چې په 1995 کال کې د فارغینو لپاره، یعنی ټولو فارغینو لپاره، تقریبا 3,000 فارغینو لپاره دغه پروګرام د مدني ټولنو پر مټ سره پر مخ لاړ دی. په نورو برخو کې موږ ویلی شو چې ځوانانو په ځینې ملي مسائلو کې چې د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې مسائل وي یا نور ځینې مسائل دي چې د هیواد خپل وکی تر پختن لاندې راوړي یا نور ډیورن مسله ده یا ځینې نور مسایل دي. په دې کې پختیا کې ځوانانو ډېر ښه رول ادا کړی دی. دوی سوله ییز لاریونونه ترسره کړي دي، غونډې ترسره کړي دي، په مختلفو مدني حرکتونه یې ترسره کړي دي.
یعنی
ډېر زیات شوي دي او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې کې مونږ خوشحاله یو. انشاءالله مونږ به نور هڅه وکړو چې نور ځوانان هم دې ته وهڅوو چې پکتیا کې داوطلبو کارونو ته مخه کړي.
ډېره مننه. کاري چې په د اسلام له نظره که یو څوک د ټولنې په وګو بار وي او نه په خپله کار کوي او نه د بل چا کار ته په درنښت ګوري، تاسو څه پام کوئ؟
مننه. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه به هم د یو خلکو نه پناه واخلي چې هغه سست دي، هغه په غفلت کې دي، په غفلت کې وخت تېروي. چې که سالت ورته وایي دینه پیغمبر علیه السلام امان غوښته، هغه خلکو سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مینه کړې ده. چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کسب کوونکی کار کوونکی دا د الله دوست دی. دویمه خبره چې په ټولنه کې هر کار کېږي د احساس له مخې کېږي، چې په چا کې احساس موجود وي، هغه احساس د علم په وجود کې منځته راځي، هغه احساس سړي تر د باور د اعتماد په وجود کې منځته راځي. کله چې یو څوک علم ونه لري، احساس نه لري، سړی په غفلت کې وي. دلته یو دویم سیستم چې په دې ټولنه کې رامنځته شوی، هغه مایوسي ده. مایوسي په هغه وخت کې رامنځته کېږي چې څوک د چا کړنو ته لکه تا چې پیشاري کوي، چې څوک چې په غفلت کې وخت تېروي او کار نه کوي، دوی سره څه معامله کول پکار دي. دلته مایوسي ده. یو سړی ډېر کار کوي، هغه دپاره مکافات نشته، تقدیرونه نشته. او یو څوک د الله تعالی رضا دپاره یو ډېر لوی حرکت کوي، کای دعوت په برخه کوي، کدی تدریس او د نورو ارسو په برخه کوي، د ټولنې بیا رهونې برخه کوي، ډېر حرکتونه کوي. څوک نشته چې هغه شاباسي ورکړي. هغه وایي چې زه څه کوم چې دومره مې احساس هم دی، فکر مې هم دی، وطن سره مینه لرم، ټولنې سره مینه لرم، زه تقدیرېږم نه. ډېر خلک خاموش په دې وجه ناست دي. هر هغه څوک چې واقعیا درد لري، احساس لري، فکر لري، وطن سره محبت لري، هغوی بیا دا شی نه په نظر کې مد نظر نه نیسي چې زه د تقدیر کړی شم. هغه وایي دا زما مسؤلیت دی، په دې ټولنه کې ژوند کوم، زه به ډېر څه وکړم که په هره برخه کې.
ډېره مننه کاري صاحب. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د په داوطلبانه کارونو کې د ځوانانو رول او ونډه د بحث ګډونوال مو دي. د ځوانانو د پارلمان غړی ډاکټر شفیق الله سهار، د علماو شورا رئیس قاري خواجهالدین حق بیان، د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسبخیل، دوی ته د بحث په درېیمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. سهار صاحب، په لنډو راته ووایي خندونه څه دي د ځوانانو په مخ کې؟ دوی د طلب کارونه کوي، دوی خو به کار هم کوي، خندونه به په وړاندې څه دي؟ او بل د خندونه یې خواته دوی تقاضا څه شی ده، غوښتنه یې څه شی ده؟
ډېره اصلي او پر محتوا پوښتنه ده. موږ باید په هغه عواملو خبرې وکړو چې د طلبانه کار ټکنۍ کړی ده. یعنی کوم هغه عوامل دي چې د ځوانانو د داوطلبانه یا رضاکارانه خوځښتونو خنډ ګرځي؟ په لومړي سر کې مونږ د ځوانانو په نوم یا د ځوانانو په سهم کې په نظام کې یو غټ تشکیل لرو چې هغه ته مونږ د ځوانانو معینیت وایو، او یا اړوند نورې ادارې چې هغه د ځوان د رهبری لپاره یا د ځوان د مدیریت لپاره مسؤلیتونه لري او په دې په بدل کې خپل معاشات اخلي، امکانات لري. اول دوی متاسفانه بدبختانه دوی خپل هغه نه ترسره کړي، دنده ایمانی دنده چې کومه ده نه ترسره کړي. مدیریت او رهبری په ورسونو کې بالخصوص د ځوان کول یا د ځوان قشر لپاره ډیر ضعیفه ده. په ولایتو کې چې سالم مدیریت او سالم رهبری دلته نشتون نه لري. دریم دا چې د ظرفیت جوړونې پاک لمونګه تصمیم نه لرو. که یو ټولنه وي او په ټولنه کې یو ځوان ښه استعداد لري، نو د څوک نسته چې د علمی کنفرانسونو یا علمی سیمینارونو یا هغه نور لارو چارو پښتون کې د همدې ځوان ظرفیت لوړ سي او بیرته یا مغه ټولنې یا مغه نهاد سر ته راسي او رهبری پلاس کې واخلي. او د دې ترڅنګ فرصت نسته. د افغانستان په د اوسنی فعلی نظام کې تقریبا سهامي برخورد روان ده. مثلا د ولایت په استازیتوب داسې خلک هلته شتون لري چې ځوان یې له فرصت نه محروم کړی ده. ځوان فرصت نه لري ورسره، ځوان دا حق نه لري چې په دولت تاریخ کې په نظام جوړونه کې خپل له استعداد نه کار واخلي. هغه څوک مخکې دي سي، هغه څوک هلته شتون لري سي، بدبختانه دا مسؤلیتونه خو یو ولې نه پیژني، ولې برعکس منفی کارونه ترسره کوي او د هغې په هغه باندې دوی هلته روان دي، هغه کوي ذهنیت دلته نه ورکول کیږي، دا یو غټ خنډ ده. نو د دې د حل لارو لپاره بیرته د همدې عواملو د محو کار کول پکار دي. کله چې دغه عوامل له منځه لاړ شي دا یو مطلق حل لاره ده، او ځوانان کولی شي چې په رضاکارانه او داوطلبانه شکل خپل وظایف یا خپل مسؤلیتونه مخته بوزي.
ډېره مننه اسف خیل صاحب. ما اورېدلي دي چې په نورې نړۍ د پرمختګ یو راز یا د تمدن د ودې یو راز په دې کې و چې ځوانان په داوطلب ډول د هیواد دپاره کار کوو، د ملګرتیا دپاره یې کار نه کوو. هیواد یې د ملګرتیا نه و قرباني کړی، ملګرتیا یې د هیواد قرباني کړی وه. مونږ څنګه ځوانان چې داوطلب کارونه کوي هغوی د هیواد د مینې دپاره کوي که نه د خپل شهرت د تقاضو دی پاره کوي؟
خلق فرق کوي، باید ووایو چې ځینې خلک مونږ دغسې ځوانان هم لرو چې هغه په سیاسي ګروپونو یا په ځینو مشخصو اهدافو د تطبیق لپاره ځینې کارونه مخته وړي، ټولنیز کارونه، خو د هغوی لویه موخه دا وي چې ځینې خلک تشویش کړي په راتلونکي سیاسي پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي. خو مونږ چې وینو زیاته برخه خلک مونږ چې په پکتیا کې وینو دغه خلک دي چې دوی په خپل شوق علاقې سره غواړي چې د هیواد لپاره د خپلې سیمې لپاره کار وکړي، او په عین وخت کې دوی سالمې سیالۍ سره کوي چې په دې برخه کې د ټولنیزو خدمتونو یا د ټولنیزو برخو کې د دوی هڅې د ځوانان تر یو بریده ښه مقامونو ته هم رسولي دي، او خلک په ټولنه کې ښه محبوبیت لري. نو دلته زیاته برخه خلک همدغه خلک دي چې دوی د هیواد لپاره کار کوي. موږ ډېر داسې خلک وینو چې هغوی اصلي ادب دانه وي چې زه د مشهور شم یا د څو زه څه وکړمه د ځان لپاره. دوی ادب دا وي چې خپله سیمه خیرازه کړي. موږ دا د پکتیا په پوهنتون کې وینو ډېر داسې ځوانان دي چې دوی حتی نوم یې په فیسبوک کې یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې دوی یو لیکنه هم نه پرې کوي، خو دوی ټوله ورځ په پوهنتون کې د سرسبزۍ لپاره یا د چاپیریال د ساتنې لپاره کار کوي، یا مثلا په د اشر په توګه د ښار د پاکوالي لپاره کار کوي، چې دا خلک حتی ډېر وخت له رسنیو هم ځان ښکاره کوي.
پوښتنه بله دلته کوم، هغه دا ده چې په نورو هیوادونو کې، په ځینو هیوادونو کې هغه ځوانانو ته د کار لومړیتوب په حکومت کې ورکول کېږي چې هغوی په داوطلبانه کارونو کې برخه اخیستي. آیا په افغانستان کې هم یا په پکتیا کې هم داسې کار تاسو لیدلی چې هغه ځوان ته لومړیتوب ورکړل شوی چې هغه په داوطلبانه کارونو کې ښه نوم او شهرت لري؟
نه، له بده مرغه باید ووایم، مخکې قاري صاحب خوجدین هم ورته اشاره وکړه، دلته برعکس عمل ترسره کیږي. هغه څوک چې په رضاکاره توګه په ټولنیزو چارو کې برخه اخلي او دوامدار کار کوي، موږ داسې ځوانان لرو چې د 15 کلونو رئیس کار کوي، خو له بده مرغه هغوی اوس هم په ټیټ حالت کې دي. د حکومت هغسې پاملرنه نشته. دلته ټول مسایل او امتیازات د روابطو پر اساس دي.
ډېره مننه قاري صاحب. مایک ستا په اختیار کې درکوو، د یغو ځوانانو دپاره چې هغه نه داوطلب کار کوي او په حکومت کې دي او په حکومت کې د معاش په اساس هم هغه ډول کار نه کوي څومره په د وطن حق په دوی جوړیږي، د هغوی په وړاندې ستاسې یا د دین دریځ څه ده؟
اسلام د خلکو نه کار غواړي، هغه عبادت دي که معاملات دي که ټولنیز او پردي اجتماعي کارونه دي امور دي. خو دې لپاره تطبیق د قوانینو اشد ضرورت ده چې سړی څنګه کولی شي چې سړی په ادارې کې کار کوي د کار کولو نه ناهیړي کوي خپله موجودیږي نه ګرځي دوه ساعته درې ساعته په دفتر کې نه راوځي. د اسلام په حکومت کې د خلکو حاضر پکار ده چې دا دې برطرفه شي، لیکن په واضح قوانینو کې مجازات دا دي چې د یو ځای نه لرې کوي، هغه نه خوب بس تېر کوي په نورو چوکۍ ګماري. دلته د خاین او د صادق فرق نه کیږي. دویم، اسلام هغه دین د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې سپه سالار خالد ابن ولید رضی الله عنه دا د وخت لوی فتوحات اسلام ته کړي دي، خو د ده په دور کې دی ورځي د ده نه سلا اخلي زغرت نه اخلي چې نور ته قومنده مکو، حال ده چې ده سره 1000 لښکر موجود دی، هغه ډېر په ادب خپل اسلحه په ځمکه کېږدي. د وظیفی نه برطرف کیږي ناهیلي نه وکړه. خو دوه شیانو چې یو یې لزره درهمه یو شاعر ته ورکړي وو حضرت عمر رضی الله عنه پر منځ کچېرې دا د جوب نه ورکړي وي اسراف دې کړی اسراف دې کړی او که د بېترمان نه دې کړي وي خیانت دې کړی په دې باندې برطرف کیږي یو شاعر ته د امتیاز ورکوي. دلته بې دا خبره نشته دلته چې څومره خاین سړی وي هغه ارتقا کوي پورته کیږي چې د صادق سړی وي هغه د صحنې نه مسل کیږي. دویمه خبره دا ده چې تاسو د سفیل صاحب نه مخکې پوښتنه وکړه چې په نورو هېوادونو کې داوطلبانه کارونه څنګه کیږي. زه اندونیزیا ته لاړم په سفر باندې درې میاشتې مخکې. هلته د اندونیزیا خلکو نفوس 350 میلیونه دی. کومه نظامي برخه چې د خپله دی نوره د اندونیزیا حد پر خپل ملک د خپل ملک دپاره عسکر دی د خپل ملک دپاره جاسوس دی د خپل ملک د حفاظت دپاره هر قسم قرباني کوي. هلته علمي وړتیا شته کلتوري قوانین ټول شتون لري. دا چې نن موږ په دې ټولنه کې د ضوابطو په ځای د روابطو سره مخه ده روابط زیات تپل کیږي ضوابط طرف وړاندې کیږي دا زموږ بدبختي ده.
ډېره مننه د تاسو ښاغلو څخه چې راغلی او د ځوان فکر په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته.
سلام و